مطالبهم لوستلی او کتلی شي. د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لاره صافي او واضح اوریدلی شي په تمو د ازادي رادیو ټکی اورګ. د کابل د ګارنیزون مشر وایي چې د ښار د امنیت د ټینګښت لپاره لازم تدابیر نیولي او کابل ښاریانو ته ډاډ ورکوي چې د کندوز پیښه به د افغانستان په پلازمینه کې تکرار نه شي. د کابل د ګارنیزون له مشر سره مو د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې خبرې کړي چې وړاندې د انصاف په لټه کې له بل اونیس پروګرام سره یو ځای درته خبره وکړو. اوس دوه نړیوال موضوعات راخلو. روسیې د سوریې دننه لرې واټن څخه پر توغندۍ ډزې وکړې او تېره ورځ بیا هم په دغه هیواد کې د هوا له لارې بمباري ته دوام ورکړ. د روسیې دفاع وزیر په سوریه کې تر اوسه په څه باندې یوې اونۍ کې ویشتل شوي اهداف مهم یاد کړل، خو ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې باید اصلي نتیجې ته انتظار شو. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور احمد شیبه راوروي.
روسیه او سوریه د لومړي ځل لپاره په همغږي پوځي عملیات تېره ورځ ترسره کړل. روسیه الوتکو بمونه وغورځول او له کښتیو څخه یې کروز توغندي وویشتل. د مځکې لارې بیا سوریایي ځواکونو یاغیان په نښه کړل. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو وویل څلور روسی جنگی پیړیو د کسپین له سمندر کې نږدې 1.5 کیلومتر لري د سوریې په لویدیځ کې پر داعش شپږ ویشت توغندي وویشتل او خپل ټول هدفونه یې له منځه یوړل. شویګو زیاته کړه چې په دې برید کې ملکي سیمې نه دي لګېدلې. په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو په اړه د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو تیره ورځ په سوچي کې د روسیې له ولسمشر سره په ګډه غونډې کې د هغه بریاو په اړه چې روسانو په سوریه کې ترلاسه کړي دي وویل. د سپتمبر له دیرشمې د قوماندې 19 مرکزونه، 12 وسلتونونه، یو بیا زغروال ګاډي، شپږ ورکشاپونه او د چاودیدونکو موادو او وسایلو فابریکې چې په موټرو او نورو وسایطو کې کارېدلې له منځه تللې دي. د دفاع وزیر د دې څرګندونو په ځواب کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل دا وار له مخه ده چې نتیجه واخلو. حکومت چې تر اوسه شوی دی هغه پرته له څه شکه چې ډېر مثبت دی. د روسیې د ولسمشر او دفاع وزیر غونډه د تلویزیون له لارې خپرېده او د خبرو پر مهال دفاع وزیر داعش ته اشاره وکړه او ویل چې د استخباراتي معلوماتو له مخې د داعش د قوماندې مرکزونه، د وسلو د زیرمو ځایونه او د روزنې مرکزونه معلوم شوي دي. د سوریې په لویدیځ کې چې پر کومو سیمو بمباري شوې ده په دغو سیمو کې داعش نشته او د بشار الاسد د رژیم مخالفان دي چې د ځینو ډلو روزنه امریکا کړې ده او هغوی ته یې وسلې ورکړې دي. په دغو ډلو کې یوه هم د لوا سقور الجبال ډله ده چې یوه منځلارې ډله ښکاري. د دې ډلې یوه قومندان رویټرز اژانس د چهارشنبې په ورځ وویل چې روسي الوتکو د دوی د وسلو مرکزي ډیپو د حلب په لویدیځ کې ویجاړه کړه. تیره ورځ د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو هم وویل چې تر اوسه د روسیې په 500 بریدونو کې یوازې 2 ځله داعش په نقشه شوی دی. نوره بمباري د منځلارې اپوزیسون پر ځواکونو د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې شوې ده.
د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم بل سیمه ییز ملاتړي ایران هم دا مسله له روسي چارواکو سره څېړلې ده چې په څه ډول کولای شي په سوریه کې روانه جګړه د ولسمشر اسد د په ملاتړ مخته یوسي. ویل کېږي چې د ایران یو لوړ پوړی جنرال قاسم سلیمانی چې د ایران د سپای پاسداران قدس قماندان دی په جولای میاشت کې موسکو ته تللی و او هلته یوه طرحه له روسي چارواکو سره مطرح کړې ده. جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې.
یو شمیر معتبرو سیمه ایزو سرچینو رویترز خبری آژانس ته ویلي چې جنرال قاسم سلیمانی دا مهال په سوریه کې د یاغیانو پر ضد عملیات څاري او د ایران او روسیې د یو نوي پوځي پلان د تطبیق په حال کې دی. یو لوړ پوړی سیمه ایز چارواکی ویلي جنرال قاسم سلیمانی د مذاکرې پر میز د سوریه یو نقشه ښکشه شو ده. روسان ډیر اندېښمن سو او ګمان کوي چې د سوریه جګړه ناسم لوري ته روانه ده او یو رښتینی خطر د اسد رژیم ګواښي. خود دغه مقام په خبره ایران روس ته ډاډ ورکړ چې لاوس هم د امکان ست چې هرڅه سم کړي. دغه مقام زیاتوي چې د جولای په میاشت کې مسکو ته د ایران د سپای پاسداران قدس د دغه جنرال سفر د ایران او روسیې د لوړ رتبه چارواکو د اړیکو په نتیجه کې تنظیم شوی او په ترڅ کې د اسد رژیم څخه پر ملاتړ موافقه کړه ده. د سرچینې په خبره په تیرو څو میاشتو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر او د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی ترمنځ د لیدو پر مهال په سوریه کې د ایران او روسیې پر ګډو پوځي هڅو پریکړه وسوه او زیاتوي چې له هغه وخته جنرال قاسم سلیمانی څو ځلې سوریه ته هم سفر نه کړی دی. رویترز لیکي د همدې پلان پر اساس روسیې تیرونی په سوریه کې خپل هوایي عملیات پیل کړ او څو ځله د سوریه د حکومت منځلارو مخالفینو سنگرونه په الزوقیه سیمو کې پنشه کړې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د تیر پنځم په ورځ د سوریه له رژیم څخه د ایران او روسیې د ملاتړ په اړه ویلي وو.
ایران ان اسد make up Mr. Putin's coalition.
دوی یو سمال ایران او اسد له شغلی پوتین سره یو ائتلاف جوړ کړی او نور نړی خپل ائتلاف لري. نو ځکه فکر نه کوم چې خلک په وسنې تګلاري وغولېږي. ولسمشر اوباما د روسیې د هوایی بمباری په اړه ویل چې په سوریه کې د منځلار مخالفینو په وړاندې د روسیې بریدونه به برعکس پایلې ولري. اوباما زیاتوي دغه اقدام به د دې پر ځای چې روسیه او امریکا د سوریه د بحران د هواري په برخه کې سره نږدې کړي، برعکس د دوی ترمنځ واټن به نور هم ډیر کړي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډيري اسانه یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې په سیور شبل او یغه په سیور شبل او یغه په سیور شامدې کې را باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کوټ راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې داوري خدای راستي کې زما د یو سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویډر کوې ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سیور کړی.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د لوګر ولایت د اطلاعاتو او کلتور د ریاست په خوانی مشر ته ځانګړی کړی ده. د لوګر د اطلاعاتو او کلتور په خوانی رئیس محمد ظاهر صدیقی وایي کله چې غوښتل د لرغونو آثارو د قاچاق مخه ونیسي نو د هغه وخت چارواکو د لدندې ګوخه کړ.
زه الحاج محمد ظاهر صدیقی د لوګر د اطلاعاتو فرهنګ په خوانی رئیس څو کلم مخکې عینک په باستانی ساحت کنفلیات غیر قانونی شروع سوی بو ما ده دن ممانعت کول چه ده مال ده دولت ده ده اسفل قانونن ناروا ده پا ده ترکیب که ما شفایی او تحریری آقای عبدالکریم خورم وزیر اطلاع فرهنگ تا اطلاع ورکو چه ده سه کنفلیات روان ده پا صاحب عینک حتی یو سون فلایتان هم ده باستان شناسی دل ترقله بو او یو وکتل کې واقعا دلتا قفلیات شروع شوی وو یو تعداد مجسمین د هغه ځای نه استل شوی وو حتی هغه هیئت هم دلتا حضور درلود چې د صابرنام سرګروپ د پشتای امنیتی و ما باندې حمله وکړه حتی قصد درلود چې ما ترور کی دا موضوع عبدالکریم خورم د دې حال نم خبر شو د زنه چې ما ته تقدیر او نوازش ورکی بیا او هغه سو پیشنهاد وکړ ریاست جمهوریت د ریاست جمهوری لخوانه د ما برطرفي راغی.
د قزینه د لوګر ولایت او مقامات هم خبر وو
وو حتی ولایت هم خبر وو بیا هغه د سید مخدوم رهین هم په دې موضوع کې څنګه وخت وزیر نه خبر شو د پنځه کرات پیشنهاد وکړ چې ډیر خدمت چې لخي ډیر خدمت کړی دا په لوګر کې باید برته مقرر شي. والیم څو مکتوب نه نوشته شورای ولایتی، شورای محل، علما د لوګر اما ځکه چې خورم په ریاست جمهوری کې رئیس دفتر وو د ما د مقررین ممانعت کول بیا پس لڅو کاله د ما تقاعد چې سن پوره شوی نه وو ایام د خدمت من پوره شوی نه د ما تقاعد راغی. تقاعد چې راغی بیا د وزارت اطلاعات فرهنګ رسما دو مکتوب ولدل ریاست عمومی خزینه تقاعد ته چې د دې تقاعد د کال اتومه د ما تقاعد منظور تو
تاسو پوښتنه ونه کړه چې علت څه ده چې تاسو ته تقاعد درکوي؟
خو زه په دې کې پوه نه شوم ځکه چې زما سنې پوره سوی نه وو و الان د خدمت د ما پوره سوی نه وو. ډېر عریضه مې وکړه د پاس له هغه نه کمیسون سمې شیلو استفاده مې عریضه وکړه په تعقیب دې بیا کمیسون تقنینی شورای ملی ته مې عریضه وکړه بیا ټول سابق مې زم د عریضه دا د ریاست جمهوري اشرف غنی ته مې عریضه وکړه د ټول نوټکړې دي ریاست خزینه تقاعد ته چې علت د دې چې درې کاله د دې تقاعد پاته شوی ده ولې تاسو نه اجرا کوئ؟ موږ ته ګزارش ورکړئ و تروسه مثلا سکوت اختیار کړی ده ریاست خزینه تقاعد نه جواب مثبت ورکوي نه جواب منفي ورکوي و درې کاله زما تقاعد چې اجرا شوی ده په دې کې یولس زره افغانۍ تفاوت راځي.
تاسو فکر کوئ چې د هماغه لرغوني اثار چې اغېز نه غیر قانوني کیندل کېدل او ایستل کېدل د هغې په ارتباط تاسو ایستل شوي د وظیفې نه؟
هو دوی خو داسې بیا والي ما باندې د دې نه چې ما ته به تقدیر راتي یا نوازش کړي په ضد زه برطرف شوم بل کوم جرم بل کوم ګناه نه. بیا سید مخدوم رحیم 15 کرت مثلا پیشنهاد وکړ په سلسله د ریاست اداره امور ریاست جمهوری ته ځکه چې هغه همدلته رئیس دفتر د کرځی وو هغه یې ردول زما پیشنهادونه هر څه چې پوښتنه کوي ما باندې ډېر ظلمونه کوي چې زه څلوېښت کلنه مجاهد و ژورنالیست یم.
یعنی څومره وخت تاسو کتل چې دغه تاریخي اثر کیندل کیږي؟ چا دا تاریخي اثر قاچاق قول یا وړلې چې
دا قاچاقبران قاچاقول هغه پوښتنه یې چې سرګروپ صابرنام نومیږي هغه یې عمل ته اعتراف درلود دا قاچاقبران سره خو عینکې بیا وزیر صاحب سید مخدوم رحیم ته بهتر معلومه ده چې 500 مجسمه و آثار تاریخی ما د عینک لوګر او د کافرخود خروار او د شجاوان نه ما دزگیر که و اغت انتقال ورته د کابل ته مجرم عمومی ته
او دغه صبرنومه چې تاسو وایي دا د پولیسو د پوستې قمندانو
وو دا د پولیسو سرګروپ و دا یې قاچاقبران سره اعتراف درلود په دغه آثار تاریخي کې.
سرګروپ هدف هم د پوستې قمندان دی؟
وو قمندان و سرګروپ و هغه مشره و که دا موضوع ټول لوګریانو ته معلومه ده حتی پخوانی والیان په دکې چې ما لوګر ته ډېر فعالیت کول ما ته تقدیرنامه را کړی دي و نوازش کړی دي ټول لوګر ته معلومه ده چې زما په حق کې ډېر ظلم شوی ده.
موږ د لوګر ولایت د اطلاعاتو او کلتور د پخواني رئیس محمد ظاهر صدیقي ستونزه د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور د وزارت لوایاند هارون حکیمی سره طرح کړه.
اول خو دغه موضوع زموږ سره نه ده شریکه سوې. دوهم موږ په دغه موضوع باندې د خپلو کارکوونکو د ادارې د خواني خبر سوي چې ګواکې داسې یو پیښه یو وخت و چې رهبری دي او بیا په ځانګړي ډول خورم صاحب دي په داسې یو کار کې لاس ولري او بل شی چې شخصي څونه زه شغلي خورم صاحب پیژنم په دې مسله کې تر ټولو متوجه او حساس سړی و چې هغه مهال یې کوشش کاوه چې د افغانستان آثار خوندي شي. دا به د دې پخوانی رئیس صاحب ادعای ولې یو شی باید وویل شي چې کله چې رئیس صاحبان یا نور کارکوونکي له خپلو دندو ګوښه کیږي نو دوی دې ته ورته ډېرې نورې ادعاوې هم کوي. خو زموږ هیله به دا وي چې دغه اسناد موږ ته ورسیږي، دغه پخوانی رئیس صاحب د لطف کې دی دې تشریف راوړي زما دفتر ته، کوم اسناد او کومي ادعاوې چې لري زموږ سره دې شریکي کې. کچیرې د ده په حق کې ظلم سوی موږ به کوشش وکړو چې د ته بیرته خپل حق اعاده کړو.
او یعنی تاسو ژمنه کوئ چې دوی سره به همکاري وکړي؟
بالکل، موږ د خپل وزارت د هر کار کوونکي د حق د خوندیتوب لپاره کوشش کړی دی او کچیرې د دوی حق هم په رښتیا تلف سوی او دوی لکه څنګه چې ادا کوي په داسې برخه کې د هیواد لپاره قرباني ورکړي موږ به بیخي ډېر تدې سره کوشش
وکړو. حکیمی صاحب د سره پورونه تاسو لري چې د زینو سیمو لکم د خپل مساینک تاریخي اثر د قاچاق شوی یا کڅم چې د سره پورونه موجود و خو سم فکر کوي چې دغه سپ خپل سر کیندنې دوام لري؟
په بعضو سیمو کې ممکن، بعضو سیمو چې حالت زموږ د امنیتی سرتیرو تګ ممکن نه دی، زموږ د 012 کټه چې دنده د لرغون سیمو او آثار او ابدو ساتنه ده چیرې چې موږ دغه امنیتي قطعه نسی اطلاعی یا هلته پوستین لري او یا په بعض سیمو کې د حکومت مخالفین خپل نفوذ لري په هغو سیمو کې کیدای شي ولی د افغانستان د امنیتي ارګانونو څخه په دې برخه کې منندوی یو چې ډیر وخت یې د لرغونو آثارو قاچاقچیان او د لرغونو ساحو کیندونکي نیولی دي او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلي دي.
که چیرته داسې ثابته شي چې هغه سیمه ییز چارواکي یا امنیتي ځواکونه یا ملکي کسان چارواکي یا مسؤولین هلته په دې قاچاق کې لاس ولري نو تاسو به هغوی سره څه ډول چلند وکړئ؟
لکه څنګه چې د بل مجرم سره کیږي دغسې به په هغه ځانګړو قوانینو او لایحو له مخې او د مقررو له مخې چې د امنیتي ساتونکو سره کیږي چې کچیرې البته دوی په فساد کې ښکېل واوسي یا په دغه جرم کې ښکېل واوسي دوی سره به هم قانوني چلند کیږي.
دغه ښاغلی صدیقي دا کوي چې په دې اړه اسناد او شواهد هم ځان سره لري، که دا اسناد واقعي او تاسو ته وړاندې کړي نو تاسو به د لوګر هغه مسؤولینو سره یا کومو کسانو سره چې په دغه قاچاق کې لاس درلودو تاسو به همداراز چلند وکړئ؟
بالکل، موږ به دغه اسناد وګورو، د دغو اسنادو کروالی به یوارې ځان ته معلوم کړو، وروسته به موضوع د لاش تعقیب دپاره مربوطه ارګانونو عدلي او قضایي ارګانونو ته واستوو.
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
آزادي راډیو لاونه ترو وورځي پونه کې
حقیقت څه دی؟ لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري.
حقیقت سره پروگرام درنو اوریدم که السلام علیکم، زه سفی الله ستانکزی په دغه پروگرام کې د کابل د گارنیزیون له عمومي قماندان ستر جنرال عبدالرحمن رحمان سره خبرې کوو. ښاغلی رحمان ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړه.
ډیره مننه له تاسو نه، مننه له تاسو په واسطه باندې، تاسو په چپو کې د ملک ټولو وطنوالو ته خصوصا د کابل ډیرو محترمو اوسیدونکو ته د زړه کومې ادب او احترام وړاندې کوم.
مننه. چنانچه په کابل د گارنیزون له رامنځته کېدو شاوخوا څلور میاشتې تیریږي او د گارنیزون هم د کابل د امنیت د ښه والي په هدف رامنځته شو، څه فکر کوئ؟ څه لاسته راوړنې لرئ او څومره موثر تمام شوی ستاسو گارنیزون په دومره وخت کې؟
ډیره مننه. د کابل گارنیزون وجودي فلسفه یې چې په کومه مخه دی تنظیم شوی په دې مضمونر ده چې څنګه وکولی شي گارنیزون د موجوده قواوې چې په کابل د کابل د امنیت لپاره موظفې دي، چې په هغه کې د کابل د امنیت قوماندانه، د کابل د ملي امنیت ریاست او یو سلو یولسمه د اردو فرقه ده، د دې وغه امنیتي فعالیتونه سره توحید کی او وحدت قوماندانې واحده قومانده ولري او په څه شکل سره کولی شي چې خپل امنیتي خدمات لکه څنګه چې ضرورت ده په اوسني وخت کې خلکو ته وړاندې کړي. او په دې برخه کې زما له نظره چې ابتدایي قدمونه چې اخیستل شوي دي، موږ د ټولنې له مختلفو اصنافو سره لکه علما کرام، د مسجدونو امامان، متنفذین، مشران، سپین روبي، د ګذر وکیلان، د ولسوالیو کې د کلي له وکیلانو سره، همداسې د مدني ټولنې او سیاسي او اجتماعي سازمانونو له ډلو سره چې په کابل په ښار کې اوسیدونکي دي، له هغو سره موږ څنګه وکولای شو چې د دوی د امنیت لپاره او د ښار د امنیت لپاره او په مجموع کې د ولایت د امنیت لپاره څنګه وتوانېږو چې هغه امنیتي مشکلات موجود دي د دوی په مشوره او د دوی په نظریاتو سره یې هماهنګ کړو او یو ښه امنیتي خدمات وړاندې کړو. په دغه راستا کې موږ ګامزن یو، ابتدایي قدمونه مو اخیستل شوي دي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې ارګان جوړیږي په څلورو میاشتو کې قدمونه اخلي تر هغو، لیکن هغه ټایم لاین یا هغه تقسیم اوقات چې موږ ځان ته ټاکلی ده چې باید په اول قدم کې باید څه وکړو، په منځمهاله مخ کې څه وکړو، په راتلونکي کې څه وکړو، موږ له خپله کاره راضي یو او امیدوار یم چې په راتلونکي کې د خلکو په ملاتړ او په همکارۍ سره هغه اهداف چې موږ لرو هغو موخو ته ورسېږو.
په کابل کې په دغو درې وروستیو میاشتو کې که حساب وکړو څو حملې وشوې او ژوندي مثالونه هم دي دغه حملې، پکې لزګونه کسان بیگونه کسان وژل شول. په دې کې د چا ملامتي و؟ ولې دغه کار نه شو؟ د دوه مخنیوی ونه شو؟
تاسو ته زه داسې ارزو کوم چې ای کاش او چې موږ له یو معلومه او تعریف شوي جنګ سره مخ وای، نو هلته به هر څه معلوم و، ملامت او سلامت به پکې ډېر ښه په روښانه معلومېده. تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان له یو استخباراتي او نیابتي جګړې سره چې په تپل شوی ده مخ ده، او زیاتې موخې مرکز ته متوجه دي. نو دلته زاړه مکاره دښمنان چې ناوړو اعمالو کې تجربې ډېرې زیاتې دي، دوی کله کله توانېدلي دي چې د داسې حملو سره سازماندهي وکړي، خو نسبت تر پخوانه په دې وروستیو میاشتو کې زه فکر کوم چې په ټولو بخشو د جرایمو کې په سطح د ټیټوالي کې ټیټوالی راغلی ده، او امنیتي قوایم ګارنیزون په رامنځته کیدلو سره په خپل طبیبي پروګرامونو کې او په خپل مجادلوي پروګرامونو کې او په خپلو وقایوي پروګرامونو کې لازم بدلونونه راوستلي دي او تر اجرا لاندې دي. امیدوار یو چې موږ توانیږو چې په راتلونکي کې زیاتو ناخوالو سره مخ نه شو.
د کابل په ګاونډیو ولایتونو کې لاغې ډلې مثلا لوګر دی، میدان وردګ دی، په شمال خوا کې هم پروان دی، شرق خوا کې هم الینګراد یا لغمان. په دغو سیمو کې هم ګڼ شمېر مخالفین موجود دي. په شمال کې غیر مسؤول وسلوال زیات شته، وسلې هم ناقانونه وسلې هم شته. که بالاخره دغسې تحرکات نور هم زیات شي، کابل ته څومره خطر متوجه دی؟
په دې اکله باندې دقیقه تاسو فرمایله، په دې معنا سره چې خپل د کابل ولایت یا د کابل ښار د مخالفینو زیږیدونکی نه ده. کابل په مجموع کې د بعضی حشوي برڅنډونه متاثر ده د جرم له لحاظه. مثال وایم، فرزند په کاپیسا کې د لسایو د تګاب ولسوالۍ، فرزند د لغمان په ساحه کې د بادپخ ولسوالۍ، فرزند د جنوب خواته چلاړ سي د مدارې د ولسوالۍ څنډې د سرخواس ترازې پورې څنډې لري، همداسې جرلیز او کونهخمار د میدان وردګو په ولایت کې، یا فرزند د غوربند سیمې په پروان کې چې د وو درې مستقیما د کودامان له وو ولسوالۍ سره او بالاخره د پغمان تر ساحو پورې درې لري، دومره متاثر ده. په دې اړه باندې موږ ګډې همغږۍ او همکارۍ له همجوارو ولایتونو سره مو پروګرامونه مجلسونه لرو. په دغه راتلونکي 28 تاریخ باندې هم یو لوی مجلس دی عمومي قومندانانو د ساحو په هکله باندې موجوده، که موږ وتوانېږو چې په دې هکله باندې مشترک ګډ پروګرامونه ولرو، نو همیشه کابل له همدغو خواو نه تقریبا د جرم له لحاظه متاثر وي.
بچې، کابل ته دغه وسلوال څنګه راځي او مخالفین څنګه ځای په ځای کیږي؟ ډیرو چارواکو هم دا منلي چې ځینې لاسونه شته له دوی سره، که نه وای نه شو راتلی. د دغو لاسونو د دغو ملاتړیو د کشف لپاره ولې کوم کار نه دی شوی؟ دا دومره کاله همدغه تحرکات موجود دي،
نواقص به موجود دي مخکې نه. بیا هم وایم چې دا یوه استخباراتي جګړه ده. په استخباراتي جګړه کې دغه خاصو امکاناتونه دښمن استفاده کوي، بچې باید بالمثله استفاده هم شوی وای. په دې اکله باندې لازم تازه تدابیر تر لاس لاندې دي او نیول شوي دي. امیدوار یم چې په راتلونکي کې په دې برخه کې موږ ښې لاسته راوړنې ولرو او د نواقصو په کمولو کې وتوانېږو.
په څه وخت مخکې جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف وویل چې په کابل کې دننه هم د مخالفینو ډېر زیات پلویان دي، او که جګړه د کابل تر دروازو راورسیږي اولین کسان به همدغوی وي چې راپاڅېږي به. ستاسو په نظر دغه کسان به څوک وي، او بالاخره ولې د دغو د نیولو لپاره یا د پېژندلو لپاره کارونه نه کېږي؟ یا طرحې شته چې دغوی خلک ونیول شي که څنګه؟
دزې کسان چې هغه معلوم الحاله د افغانستان د خلکو، د افغانستان د ملي نوامیسو، د افغانستان د ملي ارزښتونو دښمنان دي، هغه که هر چېرته اداري وظیفه ده چې باید لاس یې ګریوان ته ور واچول شي او قانون ته وړاندې شي. زه مطمئنه یم چې هر هغه څوک چې په داسې جرم باندې ککړي او په داسې جرم شواهد ورته موجود دي په دې باندې به امنیتي ځواکونه لاسنیوی نه کوي او دریغ به نه کوي اتمن د هغو په مقابل کې به خپل قانوني کړنې ترسره کوي.
مننه. کابل چې د افغانستان پلازمینه ده، څلورو دروازو کې د سکن ماشینونو په خاطر چین څو وخته مخکې وعدې کړې وې چې منفجره مواد به پکې پېژندل کېږي په کومو موټرو کې دا ځای پر ځای شوي وي، دغه وعدې تر کومه پورې په ځای شوي دي او که واقعا دغه کار وشي څومره به له تاسو سره مرسته وکړي؟
ډېره زیاته مرسته کوي، ځکه د تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان پلازمینه ده او د شرق نه غرب ته او غرب نه شرق ته، شمال نه جنوب ته، جنوب نه شمال ته تګ راتګ د ورځې په لسهاو زره نقلیه وسایط عبور مرور کوي او دغو دروازو کې موږ تخنیکی حالات نه درلودل او دا که تنظیم شي دا به ډېره زیاته مرسته وکړي او تر اوسه پورې کارونه تر کومه چې ماته معلومه ده د شپېتو اویا فیصده په فیصده مخته تللي دي.
وروستۍ پوښتنه، د افغانستان په شمال کې ځینې سیمې نام نه دي، کندوز یو ژوندی مثال دی چې ښار یې مخالفینو په کنټرول کې او اوس هم جګړه پکې روانه ده. دلته په کابل کې پلازمینه کې هم خلک داسې ویره لري چې کېدای شي داسې وخت راورسیږي چې کابل هم مخالفین ونیسي، تر څومره پورې ډاډمن یاست چې کابل به دغسې؟
زما له نظره د سیاسي له اړخه او د نظامي له اړخه او د ساحل له اړخه کندوز او کابل ډېر زیات فرق لري. د غزې عوامل او بدبختۍ زموږ له نظره بېل اړخ ده او کابل کې تر کومه پورې چې په امنیتي ځواکونو پورې اړه لري، نو تر څو چې د امنیتي ځواکونو په وجود کې یو څاڅکی وینه موجود وي او سا پکې موجود وي، د خپلو خلکو د شرف، د عزت، د ملي نواميسو، د هغوی د امنیت، د هغوی د شخصي حریم، د هغوی د اقتصادي له حریم او په مجموع کې د ملي منافعو نه به دفاع کوي. او زه مطمئنه یم چې په کابل کې به دښمن انشاءالله داسې غلطي ونشي کولی او هغه شرایط او هغه عوامل چې په کندوز کې باید شول، زه کاملا متيقن یم چې هغه شرایط او هغه حالات په کابل کې نشته. هلته غیر له دې چې دښمن خاص پلانونه درلودل، بعضې نور عوامل هم و چې الحمدلله په کابل کې هغه عوامل نشته.
بله، د کابل د ګارنیزون عمومي قمندان جنرال عبدالرحمن رحمان کور او ډاکټر ژوندي اوسئ چې د پروګرام کې له موږ سره خبرې وکړي.
له تاسو نه مننه، د ټولو رسنیو نه خصوصا له تاسو نه، د تاسو په واسطه په ټولو رسنیو باندې به دما غږي چې راځئ چې د خپلې خاورې، د خپل وطن، د خپلو ملي منافعو او ملي نواميسو او د خلکو د ارامۍ او د ثبات او سوکالۍ لپاره په ګډه سره په همغږۍ سره هر هغه څه چې د موږ په توان کې او د موږ له وسه کېږي او په هغه باندې موږ مامور او مکلف یو هغه ادا کړو تر څو وکولای شو خپلې خلکو ته او خپل راتلونکي نسل ته یو آرام او باثباته او له امن ډکه فضا او یو ملک، وطن او ښار ولرو.
د حقیقت څه دی پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا.